سرتیری وژلي.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د رابعه اکرم خان ناورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د خیر ښېګڼې د ټولو لوی ادارې مشر عبدالستار عیدی خپل ټول ژوند څنګه سادګۍ سره د رنګ او نسل او مذهب او ملت د امتیاز بغیر د خلکو په خدمت کې تیر کړو او د مرګ نه پس خپل سترګې اتیه کړې. نو د داسې قربانۍ مثال زموږ په ټولنه کې د نش په برابر دی. ادارې مخکې لیکي عبدالستار عیدی چې څنګه د ټولنې خدمت وکړو نو په هغې کې د حکمرانانو لپاره یو سبق دی که هغوی هم سادګۍ خپله کړي او د کوم پیسه د ولس په خیر ښېګړې ولګي نو هم دی کې ښېګړه ده. ادارې لیکي چې پاکستان د سینټ چیئرمین رضا ربانی، پخوانی پوځي ولس مشر پرویز مشرف او ملالہ یوسفزے عبدالستار عیدی ته دغه د غیر معمولی خدماتو لوجې نوبل انعام د ورکولو تجویز ورکړی دی. ټول پاکستانی قوم د دوی د غوښتنې تایید کوي. که ورته دا ایوارډ ورکړی کیږي نو دا دغه د خدماتو داسې عالمی اعتراف به وي د سنه به د ولس خیر ښېګړې لپاره کارکوونکو ته نوره حوصله ملاویږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ولس د خیر ښېګړې لپاره کم کارونه چې عبدالستار عیدی وکړه دا اصل کې د ریاست او د حکومت کار و. ریاست، حکومت او انتظامیه د عیدی صاحب ژوند یو پیغام او روښانه مثال دی. هغوی له دا سوچ پکار دی چې هغه دومره غټ کار څنګه وکړو چې ورسره وسایل هم نه وو. ادارې په وینا عبدالستار عیدی سره سمواشي یا انتظامی ډیګري نه به خو خپل کار یې ډېر په سلیقه سرته رسولو. د مرګ نه مخکې د هغه خیرني ټکی دا و چې زما د مرګ د غریبانو خیال دې وساتل شي. دا وصیت اگر چې هغه خپلې ښځې او زوی ته کړی خو دا پیغام ریاست، حکومت او اپوزیشن نه دی. ادارې اخیره کې لیکي د هغه پیغام مینه، امانت، دیانت، محنت او مستقل مزاجي ده. همدا د انتظامی صلاحیت سرچشمه ده. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د پاناما اسادو معامله به خبرو اترو د لارې هواروي. ادارې وایي بلخوا مخالفه ډلې هم دې لړ کې هلې ځلې کوي خو ملک ته پیښ چیلنجونه یو مستحکم سیاسي فضا غواړي. ادارې په وینا د کډوالو د واپسۍ او آبادکارۍ لپاره په اصلاحاتو د توجه ضرورت دی. د توانایي بحران خاتمه ضروري ده. غربت، بیروزګاري او بنیادي ولسي سهولتونو کموالی قومي مشرولې له یو چیلنج دی. د هر څه لپاره مستحکم سیاسي فضا د ضرورت نه انکار نشي کېدی خو دا هم نشي کېدی چې د قومي اساسو د غلط استعمال نه توجه لرې کړی شي. زیاتوي په پاناما اسنادو ټولې نړۍ کې کاروایی وشوه. مهم شخصیاتو د خپلو عهدو نه استعفا ورکړې. په بهر ملکونو کې د کمپنیانو په اړه قوانینو کې هم بدلون را روان دی. ځینې ملکونو بینکونو لپاره اصولونه هم جوړ کړل خو پاکستان کې لاسه کار نه دی شوی او معامله په ضبطې کار ولاړه ده.
اردن کو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي کټول سیاسي ګوندونه هم د نواز شریف پر ضد احتجاج شروع کړي نو هیڅ یې نشي کولای. البته که پوز وغواړي نو بیا یې حکومت له خطر سره مخ کېدای شي. د ډیپلومیټ مجله بیا لیکي پاکستان او چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړی کې د افغانستان نه بلکې خپلو ګټو ته ګوري. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم په لندن کې د زړه اپریشن کولو وروسته خپل هیواد ته ستون شوی خو د بیماری اپوزیشن ګوندونه نه دي نرم کړي. خو سیاسي شنونکي بیا وایي که ټول سیاسي ګوندونه هم د نواز شریف پر ضد احتجاج شروع کړي نو هیڅ یې نشي کولی. البته که پوځ وغواړي نو بیا یې حکومت له خطر سره مخ کېدای شي. د پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه ناکامه هڅو د پوځ او نواز شریف ترمنځ اړیکې خراب کړې او همداراز د سیمه ای سیاست او د ترګرو پر ضد د عملیاتو په سرنګوالي د دوه خواو ترمنځ اختلافات برقرار پاتې شول. په مقاله کې راغلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې هیواد د پوځ مشر راحیل شریف پر وړاندې کمزورې ګڼل کیږي ځکه راحیل شریف چې په رسنیو کې د پوځ د ښه تصویر وړاندې کولو صلاحیت لري په هیواد دننه د پاکستاني او طالبانو پر ضد د کمپاینونو چلولو له کبله اهم په اولس کې ډېر مقبولیت لري. د راحیل شریف د پوځ د مشر په هیڅ د دندې درې کلنې موده په نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. نوموړي ویلي دي چې د دې مودې د اوږدولو په لټه کې نه دی خو خبریال حمید میر بیا وایي ټول اسټابلیشمنت پلوه لیکوالان او خبریالان غواړي چې راحیل شریف نور هم په خپله څوکۍ پاتې شي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډېر مهم دی ځکه چې دا هیواد په طالبانو اثر رسوخ لري خو پاکستان نه غواړي چې دغه اثر رسوخ په کارولو سره طالبان د سولې خبرو ته کینوي. په مقاله کې راغلي پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې خپلو ګټو ته ګوري. پاکستان دا فکر کوي چې د جوړجاړي وروسته طالبانو ته په افغان حکومت کې کوم رول ورکړل کیږي، نو هغه به کېدای شي دومره اغیزناک نه وي کوم چې اسلام آباد غواړي. همداراز په تېر وختونو کې دا خبره هم ثابته شوې چې پاکستان هغه طالبان په نخه کړي یا خاموشه کړي چې د اسلام آباد د خوښې پرته یې د سولې د خبرو ملاتړ کړی. د څلور اړخیزو غونډو په ابتدا کې افغانانو د چین رول ته هم په مثبت نظر کتل، ځکه چین چې د افغانستان ګاونډي او د پاکستان ستراتیژیکي ملګری هیواد دی، د افغانستان په ثبات کې مهمه ونډه لري. خو اوس داسې ښکاري چین د سولې په پروسه کې هغه رول لوبول نه غواړي د کومې چې ترې تمه کېدله. که یو خوا چین په افغانستان کې د بدامنۍ په اړه اندېښمن دی، نو بل خوا پاکستان هم خپه کول نه غواړي، نو ځکه د سولې په خبرو کې دلچسپي نه لري او غواړي چې د یو منځګړي رول ولوبوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ څنګه یو مندي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتاب چون ته کینی ټول تخپل فالو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په پام یو نړیوال موضوع ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپین هیواد په دوره باندې یو مختصره دوره باندې ورغلی دی. په دې اړه باندې تفصیل د سلطان محمد سرور نه اورو.
د امریکا جمهور رئیس پرون په مادرید کې د هسپانیې پادشاه او صدر اعظم سره ولیدل. د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راخوی د دواړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره وویل، د مونږ دو اړخیزې اړیکې اوس په ټولو برخو کې فوق العاده دي. امریکا په هسپانیې کې تر ټولو لوی بهرنۍ پانګه لګوونکی هیواد دی او دغه راز لومړنی هیواد دی چې هسپانویانو پکې پانګې لګولې دي. ټاکل شوی و چې باراک اوباما د اسپانیې په جنوب کې د یوې امریکایي پوځي اډې لیدنه وکړي. په دغې اډې کې څلور جنگي بیړۍ د اروپا د توغندي ضد سیستم یو برخه دي. روسیا دغه دفاعي سیستم په اروپا کې د ځواکونو توازن ته یو ګواښ ګڼي، خو امریکا او لویدیځ هیوادونه وایي چې دغه سیستم د منځني ختیځ او نورو سرکشو هیوادونو د توغندیو د بریدونو مخه نیسي. باراک اوباما پرون ناوخته اسپانیا ته ورسېده او د امریکا د تگزاس ایالت په دالاس کې د وروستۍ وژنې له کبله خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړ. د دالاس د ښار پنځه کسه سپین پوستي پولیس د پنجشنبه په ورځ د یو تور پوستي نښه ویشتونکي په ډزو ووژل شول. ګڼ نور پولیسان په دغې پیښه کې ټپیان شول. دغه ډزې د یوې مظاهرې په محل وشوې چې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستو کسانو په وژل کېدو د اعتراض لپاره پیل شوې وه. باراک اوباما پرون په مادرید کې وویل چې ټول اړخونه باید د یو بل خبرې واوري. هغه وویل چې ریښتونې درنې او جدي خبرې په امریکا کې یو واقعي مثبت بدلون راوستلی سي. امریکایي چارواکو وویل چې نښه ویشتونکی بریدګر د امریکا جانسن په نامه یو 25 کلن تور پوستی پخوانی عسکر دی او دغه برید یې په انفرادي توګه کړی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼې لیکي د پاکستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې هغه خلک د ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شوي دي چې په ټولنه کې د زغم برداشت خبره کوي او د ټولو انسانانو د رنګ، نسل او مذهب په بنیاد د فرق خلاف خپل غږ پورته کوي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخند اسد ناورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې روښان فکره خلک له ډیرو مسلو سره مخامخ دي. په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د وژنې وروسته په ټولنه کې یو ښکاره لیکه راښکل شوه چې باید پر ځینو مسلو خبرې ونه شي او یا پکې څوک بدلون ونه کړي چې په دغه هیواد کې دا یوه خطرناکه خبره هم ده. ډان لیکي د سلمان تاثیر د وژنې وروسته د جماعت اسلامي ګوند یو مشر فرید پراچا په یو ټلویزیون وویل چې اوس هم په دغه هیواد کې 350 لیبرال خلک ژوند کوي. دا میدان لیکي نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې تندرو او فکر په خورېدو دی. په لندن کې د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د بیلېدو د فیصلې وروسته دغلته د مسلمانانو او نورو اوسیدونکو خلاف کرکه زیاتېږي. دا شان د امریکا د ولسمشرۍ د امیدوار ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو خلاف د ځینو بیانونو له وجې په ټولنه کې کرکه زیاته شوې ده او په پاکستان کې هم ځینې سیاسي ګوندونه د مذهب په نامه کرکه خوروي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لیبرال خلک د خیچنوالي په توګه یاد کړی دي او د هغه اتحادي ګوند جماعت اسلامي له وړاندې ویلي دي چې باید احمدیان ته ځان لا لګکي وشمارل شي. ډان لیکي د پاکستان په یو ټلویزیون چینل یو قربا ان تردا هم ویل چې زده کوونکي دي په کلاس روم کې د خپل استاد خبرې ریکارډوي او کوړه کومې لیبرال نظری خي نو دغه په انټرنیټ خپروي. ورسپانه لیکي د داسې کولو سره د استادانو ژوند په خطر کې راتلی شي او دا په ټولنه کې عدم برداشت خپروي چې باید مخه یې ونیول شي. ورسپانه لیکي خو د دې فیصله به څوک کوي چې کوم کس آزاد خیاله یعنی لیبرال دی او کوم نه دی. هغه خلک چې په مذهبي ازادۍ یقین ساتي په ټولنه کې د ښځو سړو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، د اظهار په ازادۍ یقین ساتي، د ښځو تعلیم او روزګار خوښوي، داسې خیالات لرونکي لیبرال ګڼلی شي. ورسپانه لیکي لیبرال ټکي باید د غرب سره هم ونه تړل شي او نه دا یوازې د غرب لپاره معنی لري. لیبرالیزم په بشري حقونو یقین ساتي، په ټولنه کې د زغم او برداشت خبره په وړاندې بوزي او دا شان په مذهبي ازادۍ هم یقین ساتي. ورسپانه زیاتوي په پاکستان کې هم باید د زغم او برداشت خبره په وړاندې یوړل شي، باید ټول یو شان حقونه ولري او ریاست هم د ټولو وګړو بنیادي انساني حقونه خوندي وساتي.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، نن په مشالونه خبرونه کې در سره د عدم تشدد د کاروان د نوموړي مبارزه او تاریخ لیکونکي احمد کاکا د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکوو. دا د احمد کاکا د مبارزې په اړه د پروګرامونو د سلسلې دویمه برخه ده. خبرونه شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې در سره د عدم تشدد د کاروان د نوموړي مبارز او تاریخ لیکونکي احمد کاکا د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. دا د احمد کاکا د مبارزې په اړه د پروګرامونو د سلسلې دویمه برخه ده. احمد کاکا د شلمې پیړۍ په پیل کې د چارسدې په بابړه کې زیږیدلی و. خپل وړومبې زده کړې په خپل کلي کې کړې وې. د زده کړو نو وروسته یې ځان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ته وقف کړی و او په دغه لاره کې د ډیرو سختو نه را تیر شوی و. د احمد کاکا یو لویه کارنامه دا ګڼلې شي چې هغه د خدای خدمتګار تحریک تاریخ لیکلی دی او د هغه وخت مهمې تاریخي پیښې خوندي کړې دي. په دې خپرونه کې په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان د احمد کاکا د کتاب نه زموږ سره ځینې تاریخي پیښې شریکې. نوموړی وایي احمد کاکا په 1913 کال کې د قصه خوانې د قتل عام نو وروسته ټول واقعات د یو خبريال په توګه لیکلي دي.
په ټول پښتونخوا کې خلک را بیداریږي او گرفتاری کیږي. په هر کلی کې خو چې څونه گرفتاری کیږي، اول قیادت کی گرفتاریږي. په هر کلی کې د جرګي نور پسې دین قیادت را پاسي او وی کلی په کلی کې جلسې کوي. دا جلسې چې کیږي نو دا د دې جلسو د ختمولو یا د دې د زورولو لپاره ګوره فوج راځي پریشانداري کې، یعنی هغوی سره اسنوي او سنګینونه وي او په هر جلسه باندې هغوی حمله کوي او په دې کې خلک زخمیان کوي او زوري دارنګي اغي راضي پوتمنځو کې پوتمنځو کې مرکزی دفتر چې دی چې رقم دینا احکامات جاری کیږي په دغه ځای کې ډېر لوی واقع کیږي دی راضي او پوتمنځو کې خدای خدمتګار ولاړ دي د خپل دفتر مخې ته او جنډې راغي نیولې ده او وی راضي رساله او بر ورخي جي ګوره فوج او یو یو پسندین باندې یو کس وهي هغه راغزاري بیا بل ورځي هغه جنډه نیسي بیا بل خیر پدی کی بیچ دین پٹو دفتر بانے اور لگئی ہو پدی کی چسر ریکارڈ رجسٹر دفتر کے جنڈے نور سی جنہ دا ٹور سوزئی دیتا دا چگہ ہوئی چے تاسو با دلی نفس خودی خدمتگاری کرے او سری جامعی با اغن دے دا خبر چے دا پکلی کے یو خان دے چرا غنو مو با دا باس خان دے تر اگر اگو گرو رسی اغذر نوکران تو گل چی علشا بے اوبو باند کے ویشا بے اور سور رنگ پاکی واچا بے اور دی چی دی نو چی سون جانی بینی پا کور کے نو آغا پاگی کس ری کئی اور اغلی چی شیوی میری چی آغا اچی ویو پا خپل اسبان رازی اور گور فوز دا پا بازار کے مخد ورزی ہوئی چی تا بے چی خلق تی من کول چی دا سوکشتا چی بل چی سری جامعی بوا چی نزد آئی رالم ستا مخد سری جامعی میں چولی دی وایا سوے دسرا دی اور دن ملگری شاته دا نورم دي خو لکه خلکو دا حوصله او د ده د مړانې کچوکتې د ناغې کې ډېر لوی نور حوصله رو چکه شوه چې ګوره داره کلي یو خان دی او دی داسې کوي ګوره فوج را ځي هغه ګرفتاري وي د هغه ټول ملګري ګرفتاروي خو دې سره په خلکو کې یو حوصله را ځي.
ڈاکٹر سہیل خان وائی چکلا خدائی خدمتگارو د خپل مشرانو د بندی کېدو پر ضد مظاهره او جلسې پیل کړې نو د برتانوي حکومت ځواکونو د دوی پر ضد د ظلم او تشدد یو نوې بازار ګرم کو نو مو وړې ځاتوي
په هر ځای کې په هر کلی کې د جلسې کې دي د بدارې جلسې وکې دي د ګرفتارو خلاف وکې دي چې په هر کلی کې کوم خلک ته ګرفتارې دل هغه کې په سونو ځوانان بوډاګان ماشومان دا شهیدان کیږي زخمیان کیږي ان تر دې چې په دغه کلی کې دوی چې کله یو کور باندې دننه ورځي د زنانو د کور د پردې بیجتیون کوي او هلته هغوی ته وایي چې ګوره فوج ورننه ځي او ګوره فوج ورته وایي چې تاسو ما ویلي چې نور خپلې خدمتګاري به نه کوئ نو په دې کې یو سکندر ولاړ وي او هغه چې دی نو هغه سر وخوځوي او د هغه په غاړه کې جرس وي هغه جرس هغه میوزیک په باره کې هغه دا ظاهري د دی ګوره فوج چې لکه موږ ورته دا حکم نه منو نو دی دونه ظالم دی چې دی په دغه سکندر باندې شپږ ډزې کوي او هغه سکندر ولي چې تا زما د حکم عدولي ولې وکړه یعنې دا د یو تهذیب یافته قوم سلوکو د دې خلکو سره چې د دې د کور بېزتیانې به هم کولې او د دې ځناور به هم نهځل بیا دا یو څو ځلې راپاسې او شهیدان چې کوم د ټکر دي هغه یادګار جوړوي په یو کم دیشم نه یې باندې قانون له سوال دیشم باندې او بیا فیرنګي رجی او هغه یادګار هم باندې په دې دوران کې یو کلری فاطمی کې یو ډېر لوی بدماش ګروپ دا تقریبا دیش کسانو او دوی به داسې کول چې دوی به شوکې ډاکې کولې غلاګانې به یې کولې او ډېر یو لوی خپل دغه جو کړو دوی دا هر څو کتی دل دا ظلم نو کتی دا جبر یو کتی دا نو دوی دا اغینا متاثر شو دوی په خدای خدمتګاری کې شامل شو نو دوی چراله له دوی ته چې په زرګونو خلک پدری دل مخامخ نو دوی ورته په تقریر کې وی چې اوس موږ خدای خدمتګاری کې شامل شو اوس په موږ بیرنګي جو ګورو نو دوی سره په خلکو کې ډیر لږه حوصله راځي دوی بیا د خدای خدمتګاری لپاره کار کوي او په جلسه کې توبه تای کیږي.
بادشاہ خان او دغه ملګرو د سیاسي غونډو پامپلیټونو او کتابونو د لارې په خلکو کې سیاسي شعور را بیدارول او غوی د برتانوي راج پر ضد قامي مبارزه ته تیارول. ډاکټر سویل خان وایي چې په غیر رسمي توګه د یو اولس قامي مبارزه ته د تیارول دا یو داسې تجربه و چې د نړۍ په تاریخ کې مثالونه ډیر لږ دي.
تاسو وګورئ دا د خودی خدمتګارې د تحریک هغه نان فارمل ایجوکیشنل موومنت دی چې دی تعلیم ورکو او هغه تعلیم اثر راوړو او هغه داسې اثر راوړو هغه یو باقاعده سکول نو باقاعده کالج نو باقاعده یونیورسٹی نو خو هغې په معاشره کې داسې کار وکړو چې هغې کې د خلکو ټول ژوندون یعنی مطلب داری بدل شو. د دې نه پس چې کوم دی نو مشهور واقع چې د دې نه پس کوم کېږي چې په هغې کې احمد کاکا پخپله ګیر شوي وي هغه د چارسدې او د بابړې او د پړانګ دا درې واړه یو ځای کلي دي بالکل جوخت د دې معاصره ده. دا معاصره چې ده اوښوه دا دونه سخته معاصره ده چې په دې کې دا تقریبا څلېرشت ورځې محاصره وه چې دې نه چار چاپېره ګوره پوچته وو اور کلی نے میں نے باہر سوک پر خودل ہونا بے دن سوک پر خودل تردی پوری چیز زناور دلوگی نمروشو پر چلی شرد کے دن پر کورنو کی دیر خلق دلوگی مروشو دیر خلق داسو کی بیماران وغا مروشو اور دی خلق کو جنازہ چیدن اگلی تبی سلور کسان پر خودل چیدا تاس بار بوتے شے خبر لا دی جنازہ کول شے دی نزیاد نشیت لے نو دا غرنگی دا دیدان شاہ یا کس دی آغا مری دا آغا پا جنازہ کی خلق ہوندی گی او پا آغی کی دا خلق ہوئی چی دا خو لیر عجیبہ دا چی من با جنازم دا خل مری نشو کولی بارال دی نپری دی او چی سوک بہر اوزی دا دی محاصرین آغا پیرنگی نیسی او آغوی چی کم کنکن جو کلی دی پا آغی کی پا گرمے کی پی بیکران چلی دا یو دینا بل زیتا و دا بل زینا بل زیتا او پا دی طریقه تان گئی نو دا محصره چی دانو دی که احمد کاکا پخفل هم گیر شو و دا در اخلی وی نداره چی نونگا پا کور کی کمو زمین پا کور کی کویم نو منگا دا کور بهر تم نشوه تی دی خوراکم نو کویم نو چی منگا اوبت روڑه لیوی دا دی نسم دستی پس چی دی نو بیاد هم دا گوره پوستلی دی او دا اتمانزو محصره کلی دا محصره چی دا هم کال نور لسو دیشن کی شوی دا دش پالت رو دی محصره وان
احمد کاکا نه آواز د دغه تاریخي عمل خپل یو برخه وا بلکې هغه هر هغه کلی او سیمه تزان رسول دي چرته چې د برتانوي واګ ځواکونو د مقامی ولس پر ضد ظلمونه کول خلک نیول او هغه یې د باچا خان ملګرتیا پر خودو ته مجبور کول. ډاکټر سویل خان د احمد کاکا د کتاب نه د زنو واقعاتو ذکر کوي.
بیا دا نه پس په اخیرو کې یو خمنه واقع کیږي چې پاره کې مولانا غلام قادر چې د دې کلی ډیر دی علم فاضل سړی وو او هغه جلسه کوي د احتجاجي جلسه کوي او د سټیج د پاسه دی ناسوي او چاله راځي د ګوره فوجونو او د سټیج د پاسه ګولي د دې کوي او شهید کیږي. دا ډیر لوی د فکر او دغه وخت کې د سختې ټیمو د دې نه پس په تورلاندې سواده کې یو لوی جلسه کیږي. مولانا شاد محمد دا د جامع الازهر فارغ التحصیل د دو په سربراهی کې د دو په مشرۍ کې دلته جلسه کیږي. ګوره راځي د گرفتاری او د سړی دیش زلمی خپل گرفتاری ورکوي ځکه چې د دې کلی ټول خودي خدمتګار دي گرفتارو نه دي. دا زلمی را مخکې شو دی چې موږ بر خپل مشرانو گرفتاری نه ورکو موږ په خپل گرفتاری ګوره راځي او دوی ډیر زلمی چې دی گرفتاری څنګه د دین پس په گجرات بخشالی کی جلسه کیږي او پاوی کی صاحبزاده نقیب الله او مولا مولوی سید احمد دا گرفتاری دي. بیا په نوی کلی صوابه کې بخ جمال او داغ ملګری چې کوم دین جلسه کوي احتجاجي جلسی دي دا کیږي او په دې باندې مرساله راځي او بخ جمال او داغ ټول ملګری نیسي. کله چې په عثمانو کې معاصره کې دله دا معاصره په شپږم جون کال 1910 باندې وا نو په دې ځای کې د دیو خان بادر عمر خان خان بادر دون حد درجه ظلم وکړو چې هغه د معاصره دوران کې وته خپل خدمتګاران کورونه خول او ګوره براتل او هغه به د کورونه نه خپل خدمتګاران گرفتارول او بیا به دغه تاریخ منځو کې او ښکار بابا ډېرې وته موږ وایو ډېرې ډېرې را هغه ښکار بابا ډېرې ته به بوتل او البته دوی خپل کیمپ جوړ کړو البته دوی د فوجان البته پراتو نو البته به بوتل او د ښکار بابا ډېرې ته به ځان شي جوړ البته به اوخې جوړ دغه نه به بیا را کوس کړو.
ډاکټر سویل خان وايي په دې ټول عمل کې د سیمې خانانو ډېر منفي کردار ادا کړی دی. ځینې خانان داسې وو چې برتانوي چارواکو ته به خدایي خدمتګار خودل او په خپل به هم د انګریزانو د خوشحالۍ لپاره په هغوی ظلمونه کول.
د شپاړس ورځې په معاصرې دوران کې نامتو چې کوم د دې دغه خدایي خدمتګار وو هغه ټول گرفتار شو. د خدایي خدمتګارۍ لومړنۍ قیادت، دویم قیادت، دریم قیادت، څلورم قیادت، پنځم قیادت دا ټول گرفتاري دي. په دې کې د شپږم قیادت سالار اعظم فیض الله خان منتخب کیږي او هغه دا اعلان کوي او هغه نه صرف اعلان کوي بلکې هغه روزانه حساب سره پوسټر چاپ کوي او اعلانونه کوي د ګلونو وحي کلی په کلی کې او هغه خپل پیغام د ازادۍ د حریت هغه رسوي. په دې هر ځای کې چې په کوم د احتجاجي جلسې کې دي نو په دې کې دي کوم خان صاحبانو خان بادران دوی ډېر لوی نیګیټیو رول ادا کړی دی. په دې کې عثمانزو کې چې کومونو عمر خان او دغه په عثمانزو کې ګوته په ګوته خلق خول او غوې گرفتارول په تنګي کې میر عالم خان او په شیرپوز غلام حیدر خان او په عمرګو کې د عبدالله خان او ارګړو کې عبدالله خان او تورنګو کې شاهجی خان او قاضی خیر کې فضل احد میا او چاسدی کې فتح احمد خان او بابر کې میلی شاه بچو اداکاران کے پتلام کے وزیر محمد خان ہو بی بچ کم دین ہو دا پسٹنگ خلاف فل گروپ جوڑو دا تالیشت ہو اور پدوی بان بے حملے کو لے اور ڈائریکٹ پہ خلق گرفتار ہو لے اگلے بے سزاگانے اور کو لے
کله چې د برتانوي چارواکو لخوا ظلم زور ډیر شو نو ځینې خدای خدمتګارو فیصله وکړه چې باچا خان د دې هر څه خبر کی او د هغه نه مشوره واخلي چې دوی څه لار غوره کی باچا خان دغه وخت په بند بندی وو احمد کاکا دغه تاریخی قصه لیکلې ده چې د ډاکټر سویل خان نه اورو
چونکی په دې ټول کلو کې ډیر زیات گرفتار کیږي په دې دوران کې میا جعفر شاه او عبدالله شاه دا دوی دواړه چون دوی د گرفتارونو بزن بچو نو دوی پټ پټ ته گجرات دې انتظامو رسولو یو خو دا شنواز خان خبر یې اورو بلې دا وی چې باچا خان ته ډیر سخت راو په هر کلو کې چې کم دینو په سونو زلمی ګډاګان خودی خدمتگار گرفتار شوی ہوں گی وہ خلی شیو تسمین شوی ہوں گی وہ شیدان شوی ہوں گی نو یا بیوی چی بند صلاح رہا کہ چونی حکم میں باچا خان وطوے چی تاس مسلمانان و للا شے آوی تو ہے چی منگا مسلمانان نیس تاس رونائی اور تاس من فر امداد کے چی منگا دا فرنگی دا ظلم نا خلاص شی خلاص کو نو دی دوران کی دا چی کارو شو چی دوی لال دا دوارا اور مسلم لیگ سرے خبرو کہ نو مسلمی وطوے زمنگا دشمن اندو دے اور تاس دشمن فیرنگے دے زمنگا دشمن فیرنگے لے نو کتاس دا فیرنگی دشمنی پرے دے نو من تاس سر پمک کولی شو نو ویچی دوی واپس راغ لے دا جواب باچا خان کوی نو آغا تاوی چی زتک تا بس دوی مطلب دا دے چی منگا دا انگریز خلاف را پاسی دلی دوی دوی نرا پاسی نو تاسو اس لار شے اور تاسو کانگرس سر خبرو کے نو دوی بیا دی دا کانگرس سر خبرو کئی کانگرس سر چی دوی خبرو کئی نارا کامیاب شو اور کانگریس دی حکومت کا تیار شو دا ٹولا سے چکے دل دی کہ احمد کا کعبہ دی سر گردی دو بچا کم سر بگردی دو دی چوری دل شوی نہیں دی
د خپلواکۍ د تحریک نوموړی مبارز احمد کاکا په 1988 کال کې د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې دي خو د هغه فکرونه اوس هم د پښتنو په خاوره د خپلواکۍ پرمختیا او رڼا مشالونه بل ساتي اوردونکو د غواز د منګه د نن خبرونه بل ونه با د عدم تشدد د کاروان د یو بل نوموړی مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې